په افغانستان کې شپږ بجې شوې ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. او چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسېدو یوازینۍ لاره خبري اترې او جوړ جاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سوله تعقیبوي، یوه له افغانانو ترمنځ او بله هم د پاکستان له دولت سره. پر دې اوځنه نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل انده خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې چارواکي وایي هغه ډله ییز برید چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې روان و پای ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د سولې غوښتونکی دی. نوموړي دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې دي. او په انټرپول یا د پولیسو په نړیوال سازمان کې فلسطیني ادارې غړیتوب ترلاسه کړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په کابل کې امنیتي چارواکي وایي هغه ډله ییز حمله پای ته رسیدلې ده چې نن سهار وختي یې په ترڅ کې درې وسلوالو له یو کور څخه د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو بریدونه پیل کړي وو. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته څو شیبې مخکې په دې اړه وویل:
عملیات ختم شد، عملیات دقایق پیش ختم شد، ساحت تصفیه شده، تصفیه و تلاشی صورت گرفته، سه ترورست داخلی منزل مسکونی شده بود، هر سهش کشته شده، بر اثر اصابت دو فیر راکت در دو منزل مسکونی 11 نفر مشروس و یک نفر هم شهید است که خانم است.
دا حمله په کابل کې په داسې حال کې شوې دي چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتربرګ نن په یو ناڅاپي سفر تللي وو. دوی دغلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او همدارنګه یې د امریکا په سفارت کې هم یو شمېر لیدنې کتنې لرلې. افغان ولسمشر له دې دوو لویدیځو چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې له پاکستان سره د سولې غوښتونکی دی. ولسمشر غني دا خبره نن په کابل کې په خبري غونډه کې وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي موږ په دوو محورونو کې د سولې مسله تعقیبوو، یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو له لارې به ترلاسه شي، او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده چې هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې خبري کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د سولې له بین الافغاني هڅو څخه ملاتړ اعلان کړ. دا دواړه لویدیځ چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو اونۍ مخکې افغانستان ته د اضافي پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. ولسمشر غني نن همدارنګه د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي هم وستایله. په فرا ولایت کې چارواکو دغلته د لس پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی. د فرا ولایت ویان دا فراد د والی ویان محمد ناصر مهر ازادي رډيو ته ویل پولیس ته د مرګ جوړله د وسلوالو طالبانو بخنه غواړم. د فراد والی ویان محمد ناصر مهر ازادي رډيو ته ویل پولیس ته د مرګ جوړله د وسلوالو طالبانو په غبرېدون کې وخت چې د پښتیرود په ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوسټو کړی. د فراد والی ویان دوی په دی ولسوالۍ کې د مهال د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوزي او ځوابي عملیات پیل شوې دي. لا ازادي رډيونه خبرونه وري. دا پاکستاني وی محکمې د دې هواد د مالی وزیر رسلاغ په مالی فساد تورن کړ چې سیړونو اومندله د نوموړي پانګه د سرګندو اوایدو سره سمانه ده. حسابدار ته د چهارشنبه پورس په محکمه کې دا تورونه د قاضي لخوا واورول شول. د مسلم لیک نواز ګونی یو چارواکی چې په محکمه کې حاضر و رسنوي ته ویلي چې ډار پر دلګیدل تورن رد کړی دی. محکمې ته د ساګدار تر حضرتوی و ورځ مخکې له واکل د کړی شوې صدر اعظم نواز شریف هم د مالی فساد د تورونو لقبل په اسلام آباد کې وی محکمې ته حاضر شوی وو. د پولیسو نړیوال سازمان یا انټرپول په دې سازمان کې د فلسطیني ادارې د شمولیت غوښتنه منلې ده. انټرپول نن پر خپل ټویټر وویل چې د سالمون ټاپوګان او فلسطین د دې سازمان د غړیتوب په توګه د غړو په توګه ومنل شول. د فلسطین کاندیدی په بیجنګ کې د انټرپول د پولیسو په کلنۍ غونډه کې تایید شوه. د فلسطین د خپلواکۍ سازمان پر خپل ټویټر ویلي چې د انټرپول د نړیوالو پولیسو د سازمان 15% د غړو د فلسطین غړیتوب ته مثبته رای ورکړې ده. دا د فلسطین د هغه هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي په نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب له لارې د یو خپلواک دولت د جوړولو هدف ته ځان ورسوي. اسرائیل چې په انټرپول کې د فلسطین د غړیتوب سخت مخالفت کاوه، تر اوسه یې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورور چاودنې د دې سبب شوي چې شاوخوا سیمو څخه تر 1500 زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا خبره د اوکراین د بیړنیو پیښو ادارې کړې. دا چاودنه تیره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز کې وشوه. البته په یو پوځ د یو پوځي مرکز د وسلو په ډیپو کې شوې ده او د اوکراین چارواکو داسې نښې نښانې ښودلې چې ګوندې په چاودنه کې بهرنۍ کړۍ لاس لري او دا د ورانکارۍ یوه هڅه بلل شوې ده. دا خبر
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سولې تعقیبوي، یو د افغانانو په منځ کې او بل هم
پاکستان.
چارواکی وایي د کابل هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې. د افغانستان د ولسي جرګې عمومي اوبخې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په ځان لګېدلې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د دولتي صلاحیتونو او بودیجې څخه د ځان په ګټه کار اخیستی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هېواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان بې رحمه دښمن ته چې قدرت ته د رسېدو لپاره وژنې ترسره کوي امپرې نږدې. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې د ملاتړ ترڅنګ د غراز د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم یو ښه فرصت وباله. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته د سفر په ترڅ کې یو ځل بیا طالبانو د سولې غږ وکړ، خو وی ویل چې د جګړې لپاره تر سدو وړاندې به بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وویل اوس یو ښه فرصت رامنځته شوی دی د پاکستان لپاره چې له دغه فرصته ګټه پورته کړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي کابل ته راځي. دغه دواړو لوړپوړو چارواکو له افغان ولسمشر سره په ګډه مطبوعاتي ناسته کې له افغان حکومت د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا پر طالبانو د سولې غږ وکړ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په خبره امریکا او ناتو به افغانان بې رحمه دښمنانو ته پرېنږدي، خو وایي د روانې کشالې حل یوازې له سیاسي لارې ممکن دی. نوموړي همداراز وویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي د پاکستان لپاره هم خو فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي.
This South Asia strategy and this renewed commitment is an opportunity.
د وی د جنوبی اسیا لپاره دا نوې ستراتیژي او بیا ځلی تعهد د پاکستان لپاره یو خو فرصت دی چې د ترهګرۍ ضد کمپاین سره یو ځای شي. دغه ستراتیژي چاته نه د ځانګړې شوی، بلکې د ټولو هغو مسولو دولتونو چې غواړي ترهګرۍ لمنځه یوسي او بې ګناه خلکو ساتنه وکړي خکیل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته ویلي د نړۍ هیڅ یو هیواد د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان په څیر قرباني نه ده ورکړې، کومه دا چې افغان حکومت یې پاړه شک لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه له دوو محورو تعقیبوي. د ښاغلي غنی په خبره د بین الافغاني سولې ترڅنګ دوی له پاکستان سره هم سوله غواړي، خو اوس توپ د پاکستان په میدان کې دی چې څنګه ترې استفاده کوي.
ما حال تغییر کرده، ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم.
دایوی ماحول تغییر کړی. مونږ د هر اړخیزو خبرو لپاره چمتو یو څو په سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. توپ د پاکستان په میدان کې دی. سوله دې فرصت چې طلایي فرصت هم دی مثبت استفاده وکړو. لمړنۍ پایلې بدې نه دي خو په دې برخه کې قضاوت بل وخت وړاندې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو په اړه روسي راپورونه تشیاوازې وبللې. وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره د کتنې په محل په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړلو غوښتنه مطرح کړې ده. د ناټو عمومي سرمنشي یانس سټولتنبرګ هم طالبانو ته په پیغام کې وویل چې دوی به د جګړې له لارې بریالي نه شي. نوموړي له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو د دوام تر څنګ له سیمه ییزو هیوادونو هم وغوښتل چې د افغانستان د ثبات لپاره همکاري وکړي. دوی طالبان باید په دې پوه شي چې په جګړه کې نشي بریالي کېدای. دوی باید د زیاتو لاسته راوړنو لپاره د سولې خبرو ته کښېني. زه افغان حکومت هڅوم چې د سولې او مذاکرې لپاره آماده وي. طالبانو تر دې وړاندې د افغان حکومت او امریکا له لوري د سولې غږ ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی وایي د امریکا په سیاست کې نوی بدلون د سولې له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتژۍ په ترڅ کې د هیواد ته د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. په کابل کې د غراس په خبري غونډه کې یو ځل بیا پر وسلوالو یاغیانو ته غږ وکړ چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی او خدا ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda or ISIS
موږ به د شرکت لارې د القاعده داعش حقانی شبکې او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بریا ته ځان رسوي لمنځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبرې تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینۍ لار خبرې اترې او جوړجاړی دی. موږ هغو ته هرکلی وایو چې د یو سولهیز افغانستان راتلونکي ته ژمن دي. موږ د دغې جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پای ته ورسیږي. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غنی هم د سولې په برخه کې یو وار بیا خپل مخکنی خبره تکرار کړه چې سوله دوه اړخونه لري، یو د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سوله ده. موږ غواړو چې په دوو محورونو کې د سولې مسله مخته ونیسو. یوه سوله له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو له لارې به لاسته راشي. دوهم محور یې افغاني سوله، د افغانانو ترمنځ سوله ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د غراز د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري په دې موضوع مو د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم خبرې کړې دي. د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د دواړو مشرانو سفر د سیمې هیوادونو ته هم یو ځانګړی پیغام له ځان سره لري. له ښاغلي رحیم سره حدیث پردیس مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
نو د ماتیس او د ناتو راتګ په یو ډول باندې د افغانستان حکومت ته دا باور ورکول دي چې د ستراتیژي نه وروسته د هغې د پلي کولو لپاره دوی سملي ګامونه اخلي، او د دفاع د وزیر راتګ هم تر ډېره بریده پورې همدا لامل دی. ولې چې هغه ستراتیژي تر ډېره بریده پورې جنګي ستراتیژي ده او په جنګ باندې تمرکز کوي، نو بنان د دفاع وزیر راتګ دا په دې معنی چې دوی به دلته په دفاعي موضوعاتو باندې د افغانستان حکومت سره او د هند حکومت سره هم خبرې کړي، د افغانستان حکومت سره به خبرې کړي.
رحیم صاحب، خو یو موضوع چې تاسو هم بهتر معلومات کیږي چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته ځینو هیوادونو مخالفت وخود، په یو شکل په نننی کانفرنس کې هم دا موضوع مطرح شو چې پوښتنه مې دا کوله مشخصا چې د ستراتیژۍ اعلان وروسته ځینې هیوادونه دوی خپل مخالفت وخود، نو فکر نه کوي چې د سړي راتګ په یو شکل دغه هیوادونو ته یو پیغام لیکدوی ځان سره لیکدوی
کاملا د امریکا نوی ستراتیژي یا حتی د امریکا په ټوله کې په افغانستان کې داخليدل د سیمې د هیوادونو لپاره په ځان کې یو څه د خطرونه لري. چین هیواد چې دی نه غواړي چې امریکا دلته د ښکېله اوسېږي. روسان په وار وار خپل مخالفت څرګند ښودلی دی او طبعا په ستراتیژي کې خو پاکستان ته مخامخ ګوته نیول شوې ده. نو دغه هیوادونه خو دا تشویشونه لري او دوی خپل تشویشونه ښکاره کړي هم دي. د دوی د ماتیس راتګ او د ناټو د مشر راتګ دغه پیغام یې ور بیا تازه کړي چې ستاسو تشویشونو په شتون کې هم موږ خپله ستراتیژي پالو.
نن چې کابل ته دواړه مشران راغلي، دوی تاکید وکړ چې افغانستان کې د روانې جګړې د سوله ییز حل لارې، یعنی د سیاسي پروسې له لارې دغه مسله باید حل شي، او طالبان ته واضح پیغام درلوده. نو د افغان جګړه باندې څومره تاثیر درلودلی شي؟
فکر کوم تر ډیره بریده پورې دا ډیر د خوشحالۍ خبر ده چې د امریکا لخوا نه راغلی پلاوی او د ناټو مشرتابه هیئت دوی د سولې پیغام ورکوي. زمونږ نیوکه پخوا هم د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي باندې همدا وه چې دوی تر ډیره بریده پورې ټینګار په جګړه او د دشمن د ځپلو او د دشمن د زالو د منځه وړلو دشمن د منځه وړلو څخه باندې وو. په داسې حال کې چې افغانانو ټینګار دا و چې سمه ده د جګړې سیاست به مخته بیاوو، د افغانستان دفاع به کوو، خو په عین حال کې د سولې لپاره به هلې ځلې کوو. چې په نړۍ کې هېڅ جګړه په زور او په ځواک او په باروتو باندې له منځه نه ده تللې، البته په مذاکراتو باندې دا حل شوي دي. نو بینان په مذاکراتو باندې تمرکز، زه فکر کوم نیک زیری دی، ښه زیری دی.
د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم و چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یوه نایلان شوي سفر کابل ته رسېدلي. میتس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسېدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګېدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویاند هغه مهال وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي. وروسته چارواکو وویل چې د کابل په هوایي ډګر ته نږدې یوه ډلهیزه حمله شوې ده. اوس د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه ډلهیزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته رسېدلې. سیمه تصفیه شوې او عام خلک چې د دغه حملې له امله له خپلې سیمې وتلي وو بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. نور جزئیات به د سباوون کاکړ په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حمید کرزي هوایي ډګر د برید په نتیجه کې یو لسام خلک ټپیان شوي او یو میرمن وژل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب الله دانش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده او عام خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د وایي عملیات څو شېبې وړاندې خلاص شوه او سیمه تصفیه شوې. تلاشي ترسره شوې. هغه درې تروریستان چې یو استوګنځي ته ننوتلي وه د منځه لاړل او د وسلوالو لوري د دوی توغول شو راکټونو بریدونو له کبله یوولس کسان ټپیان شوي او یو میرمن شهیده شوې ده. د حمید کرزي پر نړیوال هوایي ډګر برید د سهار پر یوولس نیم بجو پیل شو او د ورځې تر ناوخته یې دوام وکړ. په ورته وخت کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له یو کور څخه پر هوایي ډګر ډزې کېدې او دوی هم د ویر له کبله له کور نه وتل.
بس موږ چې راووتلو موږ نه پرېښودلو. عسکر ویل نه نه وځې پوه شوې. دا ډېر درازار ماشومانو جړل پوه شوې له څنګه یارېدل. نو بس هلته دننه شو. بیا ملي اردو والا راغلل. ملي اردو والا پوه شو هملته هغه نیولې وې اوس نشان نیولې هماغې کور ته. هغې د کور نه چې لوګی وتلو تور لګی وتلو پوه شوې. درز دروزو پوه شو هملته ایسار و اوس اوس راووتو ماشوم.
فقط هدفشون معلوم دار است که کمپ خارجی
دوی هدف معلوم بود چې د بهرنیو کمپ او د حمید کرزی هوایی ډګر و صرف هدف هم دا و
میدان او یا کمپ خارجی بود.
د حمله په داسې حال کې تر سره کیږي. امریکا دفاع وزیر جیمز میتیس او د ناتو عمومي منشي یانس ټوټنبرګ نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلل. د یادونې وړ ده چې د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې او وسلوال طالبانو منلی دی. سباوون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
مخکمو راپورونه ترلاسه کړل چې د فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو ډلهیزه حمله کړې. اوس زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي. احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، مهرباني، اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکشمي تاسو هم یادې وکړه، د فراه ولایت په پشتکو ولسوالۍ کې چې د ایران سره تر پوله پرته ده تیر شپې راهیسې سخته جګړه شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې تر لسو زیات دولتي عسکر په دې جګړه کې وژل شوي دي. دا تایید شوي. همداشان دوی وایي چې دغسو سوال مخالفانو ته ملګر لاوښتي خو چې اوس جګړه روان ده او خرج زیات نشته. ولې نن مازدیګر هلته په دوو سیمو باندې چې پوزه او لنګر په نامه کلي دي پر دې سیمه سخت بمباری هم شوې ده او ویل کېږي چې جګړه اوس هم امنیتي چارواکي وایي چې د سوې عملیات روان دي. البته یوه یادونه غواړم چې وکړم چې دا سیمه د ترانزیتي سیمه هم ده، نو د دولت زوال مخالفان په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ډېر شوي او غواړي چې هغه عایدات هم چې په دې سیمه کې د هغو څخه هم استفاده وکړي، نو ځکه دغه جګړه هم د امنیتي چارواکو خبر ته ناسته درنه جګړه ده.
بلې مننه احمد شاه فطرت، له تاسو نه به بیا هم د وروستي وضعیت په اړه نور راپورونه ولرو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل چې ګواکې د دولتي صلاحیتونو او بودیجې څخه ګټه پورته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون څو ورځې مخکې ابراهیم په اداري فساد تورن کړ. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وای کوم صلاحیتونه او امتیازات چې د دولت د نورو لوړپوړو چارواکو په سیر دته ورکړل شوی له قانون او د ولسمشر له احکامو سره سم دی او د ځنه د ځان په ګټه کار نه دی اخیسته. خاغلی ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل حاضر دی چې د جرګې د لومړي مرستیال تورونو ته ځوابونه ووایي.
هغه ادعا کړې چې زه ګواکې د کور کرایه اخلم. د ولسي جرګې د رئیس په توګه د کور د کرایه اخیستل د قانون خلاف امر نه دی. د قانون له مخې چې جمهور رئیس صلاحیت لري او زما د کور کرایه ورکړي حکم موجود دی. دا د ملي شورا له بودیجې څخه نه بلکې د دولت د یو نویم کوډ له مخې اجرا کیږي.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د جرګې د رئیس په غیاب کې د جرګې مشري کوله د جرګې پر رئیس ابراهیمی تور پورې کړ چې په اداري فساد کې ښکېل دی او د دولت 4 میلیونه افغانۍ د ملي شورا د لګښتونو د اضافي کارکوونکو په استخدامولو او داسې نورو نمونه اختلاس کړي دي. د شنبه په ورځ د جرګې اکثرو غړو پر ابراهیمی د لومړي مرستیال لخوا د تورونو له لګېدو وروسته کلک غبرګونونه وښودل او وی ویل چې ابراهیمی د ملت له کور سره خیانت کړی او باید ځواب ووایي. خو د چهارشنبه په ورځ چې د جرګې رئیس له سفره راستون شوی او د جرګې مشري کوله لومړی مرستیال نه و او د جرګې د اکثرو غړو لهجې د شنبه د ورځې په نسبت نرمې وې. د جرګې غړي صلاح الدین سلجوقي وویل دغه قضیه د جرګې د کمیسیونونو په ناسته کې په دقت سره وڅېړل شي. همدارنګه د جرګې بل غړي حبیب افغان وویل له دغه تورونو سره د ملت د کور عزت تړلی او باید په اړه یې څېړنې ترسره شي.
نن په نوې ډیلی کې د افغان سوداګرو په ګډون یو لوی نندارتون پرانستل شوی. د ازادي راډیو خبریال هم په نوې ډیلی کې د اکرام الله اکرام همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکل ټاکل شوی و چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هند ته ولاړ شي. اکرام صاحب، ستاسو غږ اورو. ډیر شور و زوږ هم دی که چیرې یو ځکې چې آرام وي هغه ځای ته ولاړ شي. بله
نوری صاحب زما آواز اوري تاسو؟
مهرباني هو مهرباني.
غږ به ان شاء الله سم درځي. اوس
بيخي سم دي. مهرباني وکړئ وخت کم لرو.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نندرتون څو شېبې وړاندې پیل شو په نوې ډیلي کې. دا به 4 ورځې دوام کوي. په دې کې لږ تر لږه 200 افغان سوداګرو، نږدې 500 هندي سوداګرو، همدارنګه د شاوخوا 60 امریکایي کمپنیو استازو په دې کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوی و چې دا نندرتون د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس په لاس باندې پرانستل شي، خو په کابل په هوایي ډګر د شوې توغندیز حملې له امله د هغې سفر ځنډېدلی دی. په دې کې دا نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر همایون رسا، د هندوستان د اجتماعي امورو د وزیر راجیو، د هند د مالي وزیر او په هند کې د امریکا شهزادګۍ په لاس باندې دا پرانستل شو. په دې کې دستي لپاره د افغانستان بلابیل صنعتي توکي نندارې ته کېښودل شوي دي. قالینې دي، وچ او تازه میوه ده، زعفران دي او د افغانستان قیمتي ډبرې دي، دا پکې کېښودل شوي دي نندارې ته. په دې پاتو 3 ورځو کې به د افغانستان او د هند سوداګر په بلابیلو 12 ناستو کې به سره په افغانستان کې د رامنځته شوو فرصتونو په اړوند باندې غږیږي او دوی ته به هندي سوداګرو ته به ډاډ ورکول کېږي چې په افغانستان کې په بلابیلو برخو کې دوی پنګا چونه وکي، غوښتنه به ترې کېږي او ډاډ به ورکول کېږي چې د دوی سرمایه‌ګذاري کال تکې نو دوی ته به ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کیږي. د دې سلور ورځنی نندارتون په وروستۍ ورځ باندې به د هند عامو خلکو ته هم د دې وخت ورکړی شي چې راشي په دې نندارتون کې د خپلې خوښې وړ شیان واخلي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په غالب ګمان چې سبا به راځي د هند لومړي وزیر او د هند ولسمشر سره به ګوري. په دې د اجرایي ریاست مطبوعاتي ټیم دلته مونږ ته وویل چې په دې ناستو کې به په افغانستان او د هند ترمنځ په بېلابېلو مسایلو باندې په بېلابېلو همکاریو باندې به خبرې وشي، خصوصا په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد په روانه مبارزه کې به د هند په همکارۍ باندې ټینګار وشي.
بله اکرام الله اکرام، لطفا شما مننه چې د په نوی دلی کې مو د افغان سوداګرو په ګډون دی یو لوی نندارتون د پرمسل کې دوه او د غراز نوی دلته د حکومت د اجرا رئیس د سفر چې زندې د لیدې په اړه مو اوریدونکو ته نور معلومات ورکول، تاسو سره به بیا هم تماس نیسو او د ورستیو موضوعاتو په باب اوریدونکو خبروي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان په چمر کړي چې د هیواد خزي کولای شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې وزنه هیواد چې تر اوسه پکې خزي حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. ملالای بشیر نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل شوې ده. دا امر د سې شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان شو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په دیرشو ورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلي کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په آل نجا کوڅه کې یو. زه خپله خور د یوه کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلوونکي یا کوم بل کس ته منتظرې نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولای سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅه کوله چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
په افغانستان کې بیا یوازینی خزینه والی د دایکنډي والی معصومه مرادی لدندې لرې شوه. لدندې د هغې د لرې کېدو له امله په حکومت کې د ښځو د ونډې په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. د فرانسې د خبري اژانس راپورټ په استناد نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
معصومه مرادی په افغانستان کې ورستۍ والی و چې لدندې د ګوښه کېدو خبرې پرون په مطبوعاتو کې خپور شو. د هغې پر ځای د افغانستان د فواید عامې وزارت پخوانی وزیر محمود بلیغ د دایکنډي والی ټاکل سوی دی. معصومه مرادی د بامیان اوسیدونکې و چې په 2015 میلادي کال کې د دایکنډي والی وټاکل سوه. فرانس پریس وایي د افغانستان په مردسالاره ټولنه کې د معصومې مرادی برطرفي په سیاست کې ښکېلو ښځو ته یوه ضربه ده. د دایکنډي د والی په توګه د میرمن مرادی له ټاکل کېدو راهیسی د هغې پر ضد سخت د افراطي ډلو او تنګ نظرو سیاستوالو له لورې مخالفتونه څرګندېدل. د سیمه ییزو ارګانونو ویاندي فرانس پرسته ویلي چې معصومه مرادی برطرفه سوې، خو د دې کار پر عواملو له خبرو کولو یې ډډه کړې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې یوې ویاندي فرانس پرسته ویلي چې د معصومې مرادی ګوښه کېدل د ښځو پر ضد له تبعیض سره تړاو نه لري، بلکې یو عادي اداري تغییر دی. فرانس پرست لیکلي چې مرادی په هغو کسانو کې وه چې جمهور رئیس اشرف غنی د دایکنډي ولایت لپاره ټاکلې وه. د جمهور رئیس غنی له هڅو سره چې غواړي ښځې په لوړو سیاسي پوستونو مقرر کړي. د افغانستان سیاسي کړۍ تر ډېره حده د نارینه وو تر نفوذ لاندې پاتې شوي او د فرانس پرس په حواله کمی ښځې په سیاسي چوکیو کار کوي. په افغانستان کې اوسمهال یوازې دوه ښځې د وزارت پر چوکۍ کار کوي. یوه ښځه د والي مرستیاله ده او دوه ښځې ولسوالانې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غور والی چې هغه هم شذوات سمو د وړاندې د افراطی مسبی ډلو او د اعتراضونو په پایله کې لدندې لري کړه. د فرانس پرس په حواله مرادی تیر کال دغه خبری اژانس ته په مرکه کې ویلي وو ډیر خلک پر دې چوکۍ د یوې ښځې د لیدو توان نه لري.
په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسېد. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله پاتې ده. زما همکاران سټډیو ته راغلي. زما همکار سید سمی عباس دا خبري مجله وړاندې کوي او مایکروفون ورته سپارم. عباس صاحب خیر اغلاست.
تشکر نور یاس نوري، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6